سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست پیل کوو د دې سات په خبرونو د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي د په هانتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو افغانونجونو غک تاییدوم کغلی کرزی نن د دسمبر په 28مه پر خپل ایکس پانی افغانی ټویټر کې لیکلي تعلیم د انجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې انجونو د زده کړو پرته روخانه راتلونکي ونه لري هغه وړاندې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د په هانتونونو د بندیدو د دوکلنې په مناسبت غوښتي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي طالبانو دوه کال د دسمبر په 28مه د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو فرمان صادر کړ کته هم دا طالبانو د بندیز له کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شو خو طالبانو خپل پریکړه بیرته وانخیسته ترکی چارواکی وای شپته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي د ترکی یین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود د یین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي بل بل ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي د رسمي شمیرو لمخې څه باندې درې لکه افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتی پوسټې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده د پاکستان امنیتی چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي نن سهار وختي دیش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتی پوسټې برید وکړ چې نخته دوه ساعته دوام درلود دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي وايي د ټپيانو وضعیت وخیم دي د برید مسولیت د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته ویلي دي د بریتیه د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړای دی د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوی د تیر کال په خنړی او لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي د پاکستان پوځ نن د دسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي د پوز په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې تیاره ورځ ده د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري بندي عمران خان په غاړه لري په ایکس پانی افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پریکړه له بشري حقوقو سرغړونه یاد کړې ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او لتهر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاخواتیا کسان نیول شوې دي د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پراخ لاریونونه پایل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ د هغو لاریونونو پر مهال په پیښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاسه د موټر د برابرولو په پیخه کې 15 کسان وژل شوی او 200 کسان نور ټپیان دي د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبري کړې دي د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره څلور تنه خودلې و خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي د چارواکو په خبره تیر شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلی وو یو کرای موټر د کریسمس پر بازار او برابر کړي چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوب لواړوله تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم د اسرائیل او پاوز ویل یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابی په لګیدل دي د پاوز په خبره د توغندی د لګیدو لکبل په سیمه کې د ماتي شیشو په وجه شپارس کسانو ته مرګ ژوب لاوخته ده پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه محل ټپین شوی چې د خطر زنګ لاوریدو وروسته یې هڅه کولې په امن ځایونو کې پټ شي د اسرائیل او د پاوز په خبره د بریتنن سهار وختي شوه ده دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پوځ د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر پورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینی افغاني خزي او نجونه بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور باندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د مې تنور دک او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارا ساده طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نن خبر کړی دی، دغه د دې په حق له هم تازه جزئیات تاسو ته ولرو. نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلاست. پایل کو د دې ورځې پر راپورونو د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد ته خستو مستحق ګڼل شوې دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل تر سره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې له متقاعدونو غوښتنه کړې چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نشته یو لک بیا سره ملکی او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر اتلس کلونو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 350,000 زیاتو متقاعدینو په میاشتنی ډول شاوخوا سل امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکی او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړي ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپل تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه جوړ کړي، ترڅو یادې محکمه د شریعت پر وړاندې یادې حقوقي قضیه حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د متقاعدونو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري حقوق ته اجرا کړي. دا سشکاري چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمه متور شي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړی میاشتې د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د خزو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته، سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستان لری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصله ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ درس نه وایو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
مخه دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخوا را کوله، په مخې تنخوا به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلې، مشپک ماشومانو سره می ډیرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کیږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره ځغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کوو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شمول ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه لوی غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، برېټانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساق اتمر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا خانی شون به ای که برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرولو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمنی کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمنی د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرول په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمنی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمنی کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمنی پلاسما مینه برلین ته نشتې پروت دی. دا برید یو ډاکټر چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جانې د سیمې ځای ته، همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدراعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د بسکتبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي غنو ستونز سره مخامخ دي. د دې لوبي زینو لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقي چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبي سره درلودل اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لګ ماشام درولای چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبي کوي. د ورزش د برخي یو شمیر کارپوهان وایي کده لوبغاړو لاسنیوي ونشي د لوبي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال عبد اسپوک میناورو
خودم 5 سفر رسمی از تاریخ المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرې دوه د بسکتبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ماشه که بسیار ناچیز بود و
ورزش لکه ماشه چی دوی تا ورکول که ده شاو خوازر افرانه یاددی با لکه دیری وی چی دو دری میشتی روز تایی ترلاسه که و آخه اوز بند شوه ده. دا کار دی لامل شوه چی ورزشکاران بیزری شی او دو ورزش دوام تا کمهیلا و نلیش.
دی افغانستان دی بسکتبال دی ملی لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کیږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شوی روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکو نه لري مخکې چې وو هغوی له هېواده وتلي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیم ها، بازی ها، ورزش ها، اما
تیمونه او لوبی اوز طول ده ناری نو شوی. پخوا ورزش پا افغانستان که ده وده پا حالت که و خو اوز لمنزه تلون که ده ما دخپل خوخی لوبی بسکتبال لپارا سخته حسی وکری خو اوز محکومه یا موده محرومیت لعمله نشم کولی چه ورزش وکروم او خپل هیواد ده بیار راورم
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیوال اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 20 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اګست کې شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
بیا هم خرغلی تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشټوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشټوالي د دې کاروبار ته جدي زیان اړولې دي. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدېږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشټوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشټوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی لبنیات استد یی چی شینسته ک اسلامي امارات په دغه غیر بش کې د اسلامي امارات دغه میدان وردګو ولایت کوم کارخانه دی لبنیات یا دی پنیر ودیار چی او کارخانه ورته جوړه کی د مالداران ډیر خوښ دی او ډیر تشویقیږي. خو بعضی مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړول دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ځوان چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډی کې وډی زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دی. وخت په وزي ډیر بندی راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یودانه کارخانه ای مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
د ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکو اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه مهم د غوښتنه ده ترڅو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، ترڅو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو دی شوه او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو چې جمهوریت مرکز ده. نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوه لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلو لس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، په
پاکستان څخه راوړلې مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه باید ستې تر پورې چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. زموږ دفتر ته چې وصول دفتر کې راته وایي چې بانګ جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي.